په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو اوریده. ازادي راډیو د دې خبرونې ډېره برخه ځوان فکر اونیزې خبرونې ته ځانګړې شوې. خو پیل خبرونه کوو د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه. زه نور یاسنوری اورو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د تخار چارواکي وایي د دې ولایت د ینګي قلعه او درقد ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولویلې. د افغانستان جمهوري ریاست د امریکا د متحدو ایالتونو د ولسمشر ډونالډ ترامپ هغه وروستۍ څرګندونې چې ویلي دي په وروستیو څو ورځو کې طالبان په بېسارې توګه ځپلي تاییدوي. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي له هغو خبرو سره د یو ځای کېدو په اړه زړه نازړه نه دی چې د اوکراین په ختیځ کې د کړکېچ د هواري لپاره د څلورو هیوادونو لخوا پر مخ وړل کېږي. د خبرونو تفصیل. د تخار چارواکي وایي د دې ولایت د ینګي قلعه او درقد ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولویلې. د تخار سیمه ییز چارواکي وایي پر ینګي قلعه ولسوالۍ کې له تېرې یوې اونۍ رئیس وسلوالو طالبانو بریدونه زیات کړي وو. تېره شپه شاوخوا 8 بجې طالبانو ونیوه او درقد ولسوالۍ هم نن سهار طالبانو لاندې کړه. د تخار د ولي ویان محمد جواد هجري ازادي راډیو ته د دواړو ولسوالۍ د سقوط د تایید ترڅنګ وویل چې په دې ولسوالیو کې ډېره امنیتي ځواکونو ملکیانو ته د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره له دغو ولسوالیو تکتیکی په شاته کړی دی. هغه سیمو ته د نویو ځواکونو د استولو خبره وکړه او زیاته کړه چې دواړه ولسوالۍ به ډېر ژر بیرته له طالبانو ونیسي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې وسلوالو یې دواړه ولسوالۍ نیولي او دولتي ځواکونو ته یې درنه تلفات اړولي دي. د افغانستان جمهوري ریاست د امریکا د متحدو ایالتونو د ولسمشر ډونالډ ترامپ هغه وروستۍ څرګندونې چې ویلي دي په وروستیو څو ورځو کې طالبان په بېسارې توګه ځپلي تاییدوي. ولسمشر ترامپ پرون دوشنبه په یوه ټویټر کې ولیکل چې په تیرو څلورو ورځو کې مو دښمن سخت ځپلی چې په تیرو لسو کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي نن ازادي راډیو ته تایید کړه چې طالبانو ته په وروستیو کې ډېر تلفات اوښتي دي.
طالبانو د دوی رهبران ډېر په نغښتي دي. ډېر عمده خلک چې طالبانو ول او په ولایتونو کې دی جنگ کوي، حتی د امنهادو والیانو په ګډون تر استخباراتي مسؤلینو دا ټول په نغښتي او دوی له منځه تللي.
خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یوې رالېږلې خبر پاڼه کې دوی ته د درنو تلفاتو د اوښتو اداره دوي او وایي د ترامپ خبرې ورته بې معنا دي. ولسمشر ترامپ چې په کابل کې د تېرې پنجشنبې د ورځې د حملې له امله چې په 12 وژل شوو کسانو کې یو امریکایي سرتېری هم شامل و له طالبانو سره د امریکا خبرې لغو اعلان کړې وې. پرون په سپینه ماڼۍ کې په یوه خبري کانفرانس کې د سولې دغه خبرې د دل خوا پای ته رسېدلې وبللې. د بلخ پولیس او روغتیایي مسؤلین وایي په مزار شریف کې په چاودنه کې لکتر لګه یو تن وژل شوی او څلور تن ټپیان دي. د بلخ د امنیه قمندانې ویان عادل شاه عادل ویل ماین په یو بایسکل کې ځای په ځای شوی و چې چاودنې ډیر مالی زیان هم اړولی. د دې چاودنې هدف د عاشورا ویر کوونکي او امنیتي ځواکونه ښودل شوي. د بلخ د حوزوي روغتون مسؤلین وایي یو مړی او څلور ټپیان روغتون ته وروړل شوي دي. یو بل خبر لمخه په غزنی کې په یو چاودنه کې دوه تنه ټپیان شوي. دا پیښه د غزنی ښار فرخي څلور لارې ته نږدې نن هغه مهال شوې چې ویل کېږي ساعت وروسته د عاشورا ویر کوونکي له دې ځایه تېرېدل. د غزنی د ملکي روغتون رئیس ډاکټر باز محمد همت ازادي راډیو ته وویل
له دې پیښې څخه موږ ته دوه نفر زخمیان راوړي دي چې یو ماشوم ده او یو نارینه ده. غټ د دواړو صحیح وضعیت الحمدلله ښه ولو. ماشوم په لنبستر ده او هغه نارینه چې هغه وروسته تداوي نو رخصت شو.
چارواکو ویلي چاودیدونکي توکي په یو ګلدان کې ځای په ځای شوي و. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی ولایت کې امنیتي چارواکي د عاشورا د ورځې لپاره د کلکو امنیتي تدابیرو د نیول کېدو خبر ورکوي. د پکتیا چارواکي په ځاځي اریوب کې د څلورو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د تندرقولو اردو د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته په رالېږلې خبر پڼه کې ویلي دا پیښه پرون د پکتیا د ځاځي اریوب ولسوالۍ د سرګل په غرنیو سیمو کې شوي او د غوڅ ملاتړ په هوایي برید کې پر وژل شوو وسلوالو سربیره دوه تنه نور ټپیان شوي. د تندرقول اردو ویلي په وژل شوو کې د طالبانو مشهور قمندان جمال هم شامل دی. وسلوالو طالبانو د خپل قمندان یا نورو غړو د وژل کېدو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي له هغو خبرو سره د یو ځای کېدو په اړه زړه نازړه نه دی چې د اوکراین په ختیځ کې د کړکۍ د هواري لپاره د جرمني، فرانسې، اوکراین او روسیې لخوا مخته وړل کېږي. ترامپ پرون په واشنگټن کې امریکا غږ راډیو ته وویل چې د دغې ډلې غړي چې د نورماندي ډلې په نوم یادیږي که دته اړتیا ولري نو دی به په دغو خبرو کې ورسره یو ځای شي. ترامپ زیاته کړه د ده په باور د روسیې او اوکراین ترمنځ د بندیانو تبادله یو ډېر مهم او مثبت ګام و چې واخیستل شو که دوی دته اړتیا ولري نو ورسره به یو ځای شي. فرانسې، جرمني او اوکراین د روانې میاشتې تر پای ته رسېدو د دغو خبرو د ترسره کېدو غوښتنه کړې ده. وروستی ځل د نورماندي د ډلې خبرې په 2016 میلادي کال کې ترسره شوې. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په خپل نوي راپور کې ترکمنستان، ایران او بیلاروس د نړۍ د هغو لسو هیوادونو په ډله کې یاد کړي چې تر ټولو ډېر پر مطبوعاتو د سانسور لګولو هیوادونه یاد شوي دي. په امریکا کې میشتې د دغې کمیټې لخوا نن په خپاره شوي راپور کې ویل شوي چې په دغو هیوادونو کې مستبد حکومتونه د خپلواکو رسنیو د غلي کولو لپاره د دودیزو میتودونو تر څنګ له پرمختللي ډیجیټال سانسور او څارنې کار اخلي. د راپور له مخې په دغو لسو هیوادونو کې چارواکو خپلواکې رسنۍ یا بندې کړي یا ډېرې محدودې کړي او خبریالان په زندانی کولو، ډیجیټال څارنې او د ځورونې په نورو ډولونو سره بیرولي چې غلي شي. او شمالي کوریا څو ساعته وروسته له هغې چې د روانې میاشتې په وروستیو کې د امریکا له متحدو ایالتونو سره د اټومي لانجې په اړه د ډیپلوماسۍ د بیا پیلېدو وړاندیز کړی و، نن د سمندر پر لوري دوه توغندي وتوغول. د شمالي کوریا پوځ وویل چې دغه مزل د دې هېواد د جنوب پیونګانګ له ولایته توغول شوي، د دې هېواد له خاورې تیر شوي او په سواحلو کې راپرېوتې دي. د شمالي کوریا یو لوړ پوړي چارواکي وویل چې تر هغو چې له امریکا سره یوه معامله شوي نه وي خپلو ازمیښتونو ته به دوام ورکړي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو ویل، د خبرونې پاتې برخه یا ډېره برخه مو هم د ځوان فکر اونیزې خپرونې ته ځانګړې شوې. د کابل له سټوډیو زموږ همکاره فیروزه عزیزي مخته وړي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ازادي راډیو قدر مون اوریدونکو سلامونه، وخت مو بخیر. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ وسی. د دېونی د سیشن به ورځ مو بخیر پیل کړی وي. د دېونی د ځوان فکر خبرونه یو ځل بیا پایل سو. را سره په خبرونه کې درنه مېلمانه هم ستاسو تاسو هم کولای شئ د تل پشان نظرونه وړاندیزونه انتقادونه را سره شریک کړئ. د خبرونه درته زه فیروزه عزیزی او د انجینر صاحب او باید په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوو. هیله ده تاسو هم په دې خبرونه کې برخه واخلې. ایوا بنسچیزه موضوع مرخص ده تاسو په یګی په افغانستان کې په دې ورځو کې، یعنی په ټول افغانستان کې امنیتی وضعیت د ډاډ وړ نه دی او موږ تاسو هر ورځ د بدمنیو یا ناامنیو راپورونه ترلاسه کوو. بیا چې لازم ده چې د ځوانانو ونډه په دې برخه کې، یعنی د ځوانانو په مټ باندې دغه ناامنۍ او بدامنۍ لا زیاتې سي، چې دا لازم کار نه دی. په دې خبرونه کې په همدې باندې بحث کوو چې چیرې ځوانان دغسې کړنو ته مخه کوي، دلایل یې څه دي، څنګه کېدای سي له دې کارونو نه لاس واخلي. تاسو شاید یاستئ د یو شمېر ځوانانو له لوري پرون په کابل کې امنیتي وضعیت یا نظم ګډ وډ سوی وو. نو دغه هغه ځوانان چې د مونږ غږ اوري، خصوصا که چیرې خدای نه خواسته هغوی هم په دغه برخه کې کوم اقدام کړی وي او یا هم داسې نیت یې کړی وي چې دوی هم خدای مکړه راسي او د ښار خپل کوم ښارونو کې چې اوسېږي د ښار نظم ګډوډ کړي، نو هغوی به هم د مونږ خبرې واوري. او البته د مونږ د درنو میلمنو تاسو هم کولای سئ په دې برخه کې هغوی ته وړاندیزونه ولرئ، د حل لارې ولرئ، څنګه کېدای سي یو ځوان په خپل ارزښتمند وخت ده په ښه مسایلو ترسره کړي تر څو ځوان کې پرمختګ ولري. په خبرونه کې را سره ښاغلی هدایت الله پکتین دی، یو ځوان فعال دی. دی هم ډېر کله په دې ځوان فکر خبرونه کې ونډه اخیستې، په بېلابېلو مسایلو مور سره بحث درلود. همدارنګه په خوست ولایت کې لکینوال صاحب را سره دی، لاهور جان لکینوال یو بل ځوان فعال دی. هغوی به د ټلیفون په کرخه راوخلو البته د تلیفون پکې لیکه هغه هم کولای شي البته تاسو بیا ورنه پختنیم کولای شي هغه به هم په دې برخه کې بحث ولري په لومړي سر کې به تاسو ته د خبرونه د اړیکو شمیرې وایم چې تاسو هم کولای شي په دې برخه کې کچېره ګډون کوي نو اړیکه ونیسي 0999 15 30 همدارنګه 0922 15 50 پدیش مې روان تاسو کولای شئ چې اړیکه ونیسي پکتین صاحب خره غلاست
سلامونه نه کې له تاسو ته او د آزادې رادیو درنو اوریدونکو ته همدارنګه د ټلیفون لارې ملمنو ته وړاندې کوم هیله دا چې یو خوشاله ورځ تر دې د متیر کړي او پاتې ورځ خوشاله سره تیر کړي
مننه ځوان دی وسی پکتین صاحب تاسو شاهد وی پرون په کابل کې د یو شمیر ځوانانو له لوري د ښار نظم ګډوډ شوی وو څه فکر کوي ولې ځوانان په داسې کړنو باندې لاس پورې کوي
مونږ تاسو کده سی یو تاریخي بیکګراوند ته ولاړ سو افغانستان کې دغه د جهاد کوم بیکګراوند چې وو هغه که مطالعه کو نو د افغانستان اکثریت وګړو په دې کې برخه اخیستي وا ته مونږ تاسو وینو چې تر اوسه مونږ تاسو د کونډو یتیمانو هغه شاهدان چې خپل ژوندونه اته د خپل د بدن زیاتره برخې له لاسه ورکړي دي ټول هغه استي نستي چې د لودا هغه له لاسه ورکړي دي خو د لبد مرغ باید وایو چې د نوې حکومت پر رامنځته کېدو سره 2000 لومړي کال څخه وروسته هغه د جهاد د امتیاز یعنی وی ډلې واخیست چې هغه نوم څخه په استفادې سره دوی وکړل ترڅو د جهاد هغه سمرا نظام پورې مختص کړي ترڅو د جهاد له نوم څخه استفاده وکړي بیلابیل امتیازات مالی او مانوي امتیازات ترلاسه کړل په دې برخه کې چې د همغ لارې پلویان یا همغ لارې چې هغوی ورته پرېښودي وه مشرانو یا مشرانو دوی ته پرېښودي وه د همغ په تعقیب سره دوی راځي دلته دوه ډلې خلک دي یو هغه دي چې همغه لاره تعقیبوي تر څو خلکو ته نمایش سره وښیي چې یعنې هغه دوی چې کومه لار پرېښې دي هغه دغه لار ده دوهم هغه سو استفاده ګر خلک دي چې له دې موقع څخه استفاده کوي او دوی راځي هیواد کې نظم ګډوډوي د خلکو باندې پیرونه کوي اته زمونږ تاسې امنیتي ځواکونه باندې پیرونه او هغه ترسره کوي یو دغه سوال چې راځي کې دوی ولې دغه ترسره کوي مونږ تاسو کوو ګورو یا تعریف کې د سکیورټی سټډي په تعریف کې ګورو چارچا د ملي خلکو باندې وسله راپورته کړه ملي شتمنو یا ملي ګټو ته زیان واړه او هغه ترورست حسابېږي هغه څه طالب وي هغه څه داعش وي یا هغه بله ډله وي نو اوس کې مونږ تاسو پارون د دوی کړنو ته وګورو یا د څو کاله متواد تر چې تکراریږي دوی راځي په هیواد کې آتا ځایونو ته ورا چولې د خلکو موټرو باندې ډزې کړي د خلکو ژوندونو نه اخیستې دي نو د دوی او هغه خلک چې په مستقیمه توګه لا حکومت سره جنګیږي یا د افغانانو سره جنګیږي د هغوی ترمنځ تفاوت نشته او دوی سره ور خلک دي هم موږ تاسو د 1300 کلونو کې ګورو چې په هیواد کې یا په خاص په کابل کې پورز خلک شکول کیږي هدفي وژنې تر سره کیږي حتی په لارو کوڅو کې دغه سیم موږ تاسو د شپې یا د ماښام مازدیګر نورسته تک راتګ نشو کولای دوی ټول هغه خلک دي چې په وسلو باندې سنبال دي پښتنه درته لاړې کې چې دغه وسلې له کومه شوې دوی دغه دومره تجهیزات له کومه کړل او بیا کچېری حکومت په دې برخه کې اقدام وکړي او دوی څخه دغه وسلې راټولې کړي زه باوري یم چې اتیا فیصد همغه غله چا په ولګر لنډغر چې خلک شکوي یا د پی وژنې ترسره کوي دوی همغه خلک دي چې د شپې دغه کارونه کوي د ورځې راوځي د یوې ورځې څخه د یو شخص د نوم څخه په استفادې خلکو ته مزاحمت جوړوي د ښار نظم هغه اصول له منځه وړي نو دا هغه څه دي چې دا ځوانان یا هغه زموږ تاسو هغه بلارې شوي خلک دغه کارډانې ترسره کوي
څه فکر کوئ ورځ بلې ته که چېرې یو ځوان دغسې نیت کوي او تاسو به خبره چې دوی هم هڅه کوي په یو ډول باندې د ښار یا دغه کومه سیمه کې چې هغوی اوسېږي نظم ګډوډ کړي خلکو ته زیان ورسېږي نور ځوانان ورسره څومره یعنی تشویقېدای سي دې لارې ته تلای سي
مونږ تاسو کوو ګورو زه پرون خپله چې کله ښار ته راووتم او د ښار وضعیت او امن مې ولید نو تاسو ګورئ چې دغلته په همدې اساس دغلته قومي او ژبني تعصبات هم رامنځته کیږي یعنی نن که یو ډله راجګیږي د یو سم څخه د یوې سیمې څخه یو د یوې ژبې څخه د یو شخص په نوم راځي خلکو ته مزاحمت جوړوي او یو د مقابل ژبې سړی چې هغه تیریږي هغه دلته ګشت ګزار کوي هغه ته لاس وراچوي هغه یو عقده غوندې اخلي هغه سبا هڅه کوي تر څو له همدغسې یو موقع څخه استفاده وکړي تر څو د خپل ادب واخلي یا خپل غچ ترسره واخلي د نورو او دوهم پارون چې ما ولیدل هغلته زمونږ تاسو تقریبا 8 کلن 10 کلن 11 کلن هغه د نوې چې ځوانې هغه لوري ته ځي، یعنی هغوی د تیرو تاریخي دغه هغه څخه خبر نه دي. هغوی په موټرو باندې یو خاص بیرغونه لګولی وو او همدغه لارې تعقیبوله. یعنی په افغانستان کې موږ تاسو که وګورو دغه یو جنگ ځپل هیواد دی، دلته د جګړې ختمول په کار دي. دلته د جګړې هغه فکر، د جګړې هغه ټول، د هغه کارونه چې جګړې ته لمن وهي یا زموږانو کې د جګړې روحیه را پیاوړي کوي یا ځوانان جګړې تشویقوي، هغه لمن ځوړل په کار دي. خو له بده مرغه له دې سره موږ تاسو وینو چې نه تنها دغلته د علم یا د هغه څوک چا چې په علم برخه کې پرمختګونه کړي دي، الیځلې کړي دي، خپل ژوند هم دې توقف کړی دی، هغوی خدمت نه کېږي. ولې په مقابل کې هغه خلکو چې په داخلي جنګړو کې لاس درلودو، هیواد یې کابل وران کړ، دهسې تجلیل کېږي، نو هغه ځوانان یا هغه ماشومان یا هغه نوي ځوانان چې اوس نوي د بلوغ حالت ته رسیږي، هغوی همدغه روحي اخلي، هغوی هم هڅه کوي تر څو همدې ټولنې یعنی هغه کارونو سره ځان عیار کړي چې خلک یې ترسره کوي، یعنی د ټولنې څخه الګو ورته جوړیږي. خو تاسې ګورئ چې پرون ما ولیدلته همه هڅه کوله تر څو دغه یو ښه کار ورته ښکاري کېدو. تقریبا یو 12 کلن هلک و، زه ولاړم، ما ورته وویل سره دا وایي دغه ماته وایي وایي شیرا خو پایر مې کړه. یعنی دا هغه څه دي چې موږ تاسو له ټولنې نه هغه ته میراث پرېښودي. سبا به هغه ځي جبهې ته جنگ به کوي، سبا به هغه د حکومت پر وړاندې سلاح راپورته کوي، سبا به هغه له قلم سره خپله رابطه پرې کوي، سبا به هغه همدغه ټوپک همدغه پاچی پورته د سمال په غاړه یا د هغه خلکو رفتار او کردار کوي چې هغه ټولنې کې خلک ورڅخه نفرت کوي.
بله، موږ نه یوازې پرون ورځ یادوو، البته تاسو مخکې یادونه وکړله چې څوک له چا نه څنګه تجلیل کوي، دا د خلکو نظر دی او خلک پخپله ښه پوهیږي چې له چا نه څرنګه غوږي. دا هم په قانون او د افغانستان تاریخ کې معلومه خبره ده چې له چا نه باید منځنه وسي او له چا ونه سي. بله موضوع دا ده په ټوله کې په افغانستان کې په یو شمېر ولایتونو کې، خصوصا ننګرهار ولایت نه موږ ته داسې راپورونه رارسیږي چې هغلته تاسو مخکې مو یادونه هم وکړه چې هدفي وزن کېږي، هغه هم د ځوانانو په مټ یا خپل ځوانان په یو ډول باندې خلکو ته مزاحمت کوي، خلکو ژوند له خطر سره مخ کوي یا حداقل د چا ژوند خرابوي او بالاخره ژوند یې اخلي. په خپله دغه نامناسب کړنو یا غیر قانوني کړنو یا داسې چې هغه جرایم اوسي، د ځوانانو په دغه برخه کې زیات کار کول او دې سره سر کار لرل، تاسو په خپله څنګه ارزوئ؟ حداقل د تاسو هغه وړاندیز ځوانانو ته څه دی؟ او بله موضوع دا راته ووایي چې څنګه کېدای سي ولې ځوانان داسې مسایلو ته مخ کوي، دلایل یې څه دي؟
بالکل، موږ تاسو که په مجموع کې ځوانان مطالعه کړو چې ځوان په درې ډوله ده. یو هغه ځوان دی چې غواړي تنه خپل ځان ته کار وکړي، ټولنې ته ضرر رسیږي خو تنه لګیا د ځان لپاره کار کوي. بل ځوان هغه ده چې هم ځان ته کار کوي هم په دې لټه کې دی تر څو ټولنې ته د ښېګڼه یا خیر ورسیږي او ټولنې کې شته ناخوالي له منځه ویسي او ټولنې یا خپلو خلکو ته د خدمت مصدر وګرځي. دریم هغه ځوان دی نه تنها چې نه ځان ته خدمت کوي، بلکې برعکس هغه هم داسې ځوانان دي چې هغه ټولنې ته ضرر رسوي، ټولنې ته مشکل راپورته کوي، ټولنې ته ستونزې راځيږي. چې دا هم همغه ځوانان دي چې دوی په افغانستان کې هم د درې ډلې ځوانان شته دي. موږ تاسو وینو چې په افغانستان کې هغه خلک دي چې یقینا حکومت ته لاس ورکړی په بیلو بیلو برخو کې، او همدارنګه د ځوانان دي چې هغه لګیا دي تر څو خپلې کورنۍ ته یو مړی ډوډۍ پیدا کړي، او دریم هغه ځوانان دي لکه پارون یا نورو ورځو کې د کرکټ یا فوټبال بریاوې راځي، دوی په هغه سې ډول لمانځي چې هغه د بریا څخه یا د هغه کوم رسمي ورځې چې موږ تاسو لرو هغه نه خلکو ته یو ډېر غلط تصویر وړاندې کوي. نو دا هغه ځوانان دي چې د همدغه سپه استفادې او په همدغه کړنو سره په استفادې د مونږ ملي ورځې یا هغه نورې ورځې له ګواښ او خنډ سره مخامخ کوي. دوهم، مونږ تاسو که وګورو، زما پیغام ځوانانو ته همدا ده چې افغانستان ها هیواد ده چې اوس دلته مونږ تاسو ملي یووالي ته اړتیا لرو. دلته هغه ورځې را رسېدلې دي چې اوس مونږ باندې پردې جګړې تپل شوې دي، مونږ د جګړې هغه قربانیان ګرځېدلو، که په هر لوري وي، هغه د طالب لوري وي یا د حکومت لوري وي، د زیاته برخه قربانیان له ځوانانو څخه اخلي. یعنی مونږ په ډېرو وړو وړو مسایلو خپل منځ کې سره درګیر یو. که نن په پښتون د ازاره د مونږ ملي رهبر نه دی پیدا کړی، مونږ داسې رهبر چې پرې راټول شو او ټول دی پی او ټغر باندې راټول کی تر څو لاړ شو خپل ملي اهداف تعقیب کو او شته ناخوالو څخه د خلاصون لارې پیدا کو. هغه ځوانان چې تعلیمي کړي دي زده کړې کړي دي باید هغوی له دې تعصباتو څخه لرې اوسېږي. او بله خبره چې دغلته مونږ تاسو وکړو چې ولې د ځوانان دې ته مخه کوي، مونږ تاسو کوو نو د تاریخ په اوږدو کې هغه څوک چې د هیواد لپاره کار کړی ده یا د هیواد د هیواد کې د زده کړو لپاره کار کړی، په تیرو کلونو کې د هیواد د آبادۍ لپاره کار کړی دی، هغه نه دی تشویق شوی، هغوی ته امتیازات نه دي ورکړل شوي، بلکې هغه جنگ سالارانو ته نن که کور د ورکړل شوی دی که امتیازات ورکړل شوی دی، هغه چا چې هیواد یې وران کړی دوی نن له مغو څخه الګو اخیستی دی او دوی دی په دې لټه کې دي چې تر څو دوی هم وکولی شي د همدغسې یوې لارې یا همدغسې د یو خشنې لارې قدرت ته ورسیږي، خودنمایي وکړي یا د جګړې له لارې ویژل او قتل وکړي تر څو یو ورځ د دوی ته هم یو مډال پر غاړه ورکړل شي.
مننه پکتین صاحب، بیرته راګرځو بحث له تاسو سره خبرو ته به ادامه ورکوو. لومړی سر کې نورانی له لغمان ولایت نه اړیکه نیولې، سلام، وخت مو بخیر.
ډېره مننه عزیزي خور، تاسو سلامونه او ملمته د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو رانی نه دینه ما لغمان نه
مننه ژوندۍ
اوسئ. متاسفانه باید ووایم چې دلته هغه چا ته واک ورکول کېږي که ځوان په نور قشرونه چې هغوی واسطې لري، هغوی بل کوم روابط لري، تاسې وګورئ که پهتونو کښې هم ول هماغه مشران ول چې واک یې درلود، اوس یې زامن دي د ځوانانو په نوم، د یو چا په نوم. واقعي ځوان ته هېڅ کلم هغه ځوانانو ته چې هغوی د هېواد سره مینه لري، هغه ځوانانو ته چې خپل دین سره مینه لري او تقواداره دي، د الله نه ډارېږي، د خلکو سره مینه لري، بدبختانه باید ووایم چې هغه ځوان ته زمونږ نه په تېرو دولتونو کښې ونډه ورکړل شوې ده او نه په دې دولت کښې ورکول کېږي. تاسې وګورئ خلک وایي چې ځوان دی او ټولنې د ملا د تیر حیثیت لري، دا خبره بالکل سمه ده، خو زه به دغسې ځوان څه کوم لکه پر دغه ځوانان چې راوتلي وو لارې کوڅو ته خلکو ته مزاحمتونه کول او د ګارنیزون یو سرتېری هم ووژه، به زه څه کوم؟ دغسې ځوانان مونږ ته څه په درد کړي؟ مونږ ته هغه څوک په کار ده چې هغه وړتیا ولري، هغه کار وکړي، ولو که ځوان وي، ولو که سپین ګیری وي. وګورئ په دغه تېر هغه کښې د ځوان په نوم باندې مختلفې پروژې راغلې، مګم هغه ټول همدغه غیب یې کړې، هغه خلکو ځوانانو ته یې خدمت ونه کړ او د ځوان په نوم یې پیسې واخیستې، مګم هغه چې که څرنګه چې په کار وو هغه واقعي ونډه ورنه کړه. تاسې وګورئ زمونږ ځوانان داسې ځوانان مونږ لرو، دا اوس زه په دې کور کښې کار کوم، مونږ په کور کښې یو ځوان ده مونږ سره دلته کار کوي، دیاړي کوي، مګم هغه د پوهنتون نه فارغ ده، وظیفه ورته نه ورکول کېږي، کار ورته نه ورکول کېږي. واقعي ځوان دغه ده چې د غریب سړي زوی ده، څوک یې پوښتنه. دغسې ځوانان مونږ څه کوو چې د یو چا زامن دي، د بل چا جهادي مشرانو زامن دي، یا خارج نه راغلي دي، د غرب نه راغلي دي، بیا هغوی
نورانی صاحب بله مهربانی وکړئ تاسو د یو ځوان فعال، البته د یو ځوان په حیث باندې تاسو نورو ځوانانو ته مو پیغام څه دی لنډو کښې راته ووایئ.
زما نورو ځوانانو ته دا پیغام دی چې ځوانان د یو ټولنې د ملا د تیر حیثیت، راځئ چې خپل ځان یعنی واقعا دا ځوانانو ته زما پیغام دا دی چې ځوانان خلکو ته رنګ وکړو، مونږ د ټولنې د ملا تیر حیثیت لرو، ځوان باید د خپل د تعلیم او خپل د کار په برخه کښې صداقت وکړي او په واقعي توګه چې کله زده کړې کوي نو باید داسې زده کړې وکړي چې سبا ټولنې ته د خدمت مصدر وګرځي. او زما د دولت نه هم دا غوښتنه ده نه د راتلو خدای پاک دې زموږ هېواد کښې صلح امنیت راولي، چې هر څوک راتلونکي کښې راځي، هر رقم دولت راځي، زما غوښتنه دا ده چې باید د ځوانانو ته خاص پاملرنه وشي.
بله مننه، ژوندي اوسئ. نورانی صاحب ول لغمان ولایت نه ځوانانو ته پیغام درلود. راګرځو بیرته پکتین سپتا پکتین سپتا سو البته په خبرو کې مخکتل دا ما ورکو د موضوع ته نورانی ورور تماسونی وو څنګه د دغه سې کرون ته پلاس پورې کول د ځوانانو دلایل څه دي آیا پرختیا هم په هیواد کې دومره بیکاری د ځوانانو د لارسې د خپل د اوسو د خپل مصروفیت لپاره د خلکو ته مزاحمت وکیا ګډوډي د جوړ کې بخار کې
مونږ تاسو که وګورو چې دغلته ځوانانو یا ټولې غوښتنې هغه راټولې دي په حکومت باندې دوی غواړي چې یعنی اوس زمونږ تاسو که تحصیلي یا پانتونونو ته مراجعه وکړو په دې کال زرګونه محصلین فارغ ورکوي او د دوی ټوله تمه همدا د غوښتنه همدا ده تر څو دوی ته دولت کاري زمینه برابره کړي خو دا افغانستان ورته هیواد کې چې هغه خپله د نورو مرستو ته اړمن هیواد دی او نورو هیوادونو مرستو ته یې لاسونه نیولي دي داسې هیواد کې یو حکومت نشي کولی د دې ټولو ځوانانو ځوابګوی اوسېږي مونږ تاسو ګورو همدغه پارونۍ کومې کاروانونه چې تیرو په دې باندې زرګونه افغانۍ لکونه افغانۍ مصرف راځي یعنی که چیرې یو څوک رښتیا دلسوزه وایي دغسې د دې وطن رښتینی بچی وای دې غوښتلی هیوادوال ته کار پیدا کړي همدغه پیسې کولی شول د اقل لسو ځوانانو ته سلو ځوانانو ته شلو ځوانانو ته د کار زمینه برابرولی شوه دوهم تاسو ګورئ که کومې مرمۍ چې دغلته پیر کیږي یا دوی هوایي ډزې ترسره کوي د مفتې نه راځي دغه مرمۍ باندې مصرف راځي او په دې باندې بېله مصرفونه راځي یعنی دا هغه څه دي چې که چیرې ځوان بېکاره وای نو دغه د مرمیو پیسې د لکومه کړلې چې تر څو دی راوځي کلشینکوپ راخلي تمانچه راخلي حتی بېلابېلې وسلې ورسره وي پیرونه ترسره کوي یعنی دوی دغه د مرمیو د مصرف پر ځای یعنی هماغه رهبران چې دوی حمایه کوي ځکه دغه کاروان خو داسې مفت نه راټولېږي تاسو د دوی د تیلو مصرف وسنجوئ هغه بیرغونه چې موټرونه حتی بېلابېلو رنګونو باندې رنګ کړي دي دا خو مفت نه ترسره کیږي تاسو که اوس موټر حساب کې موټر زر زر موټر حساب کې لس لکه روپۍ راځي یعنی که چیرې په دې باندې ته یو کار پیدا کړي دي ځوانانو ته د کاري زمینه برابرېږي یعنی دغلته یو سلسله کړی خلک شته دي چې تر څو غواړي په هیواد کې بې نظمي رامنځته کړي د هیوادوالو هغه نظم هغه کومه یو لنډ مهال لپاره که لږ سکون اخلي هم بې له دې اخوا هم زموږ هیواد کې جګړه زیاته ده هغه هم ورته اخلي یعنی دوی د همدې غیر مشروع لارې څخه دوی هڅه کوي د چې تر څو خپل هغه نفوس خلکو ته وښيي خو دوی په دې نه پوهېږي چې له دې سره نه تنها چې خلکو ته نفوس نه ښیي بلکې دوی په دې سره کولی شي د خپل هغه واقعي څیره د خپل هغه لنډغریزه څیره خلکو ته په ګوته کوي تر څو دوی څومره کولی شي خشن اوسېږي
بلې اورېدونکی لرو له کندهار ولایت نه سلامونه وخت مو په خیر یوازې د شهیدانو ورځ نه ده موږ په ټوله کې البته که موضوع مو ښه اخیستلې وي په ټوله کې په دا د ښار په د ښارونو دی کې د ځوانانو ونډه یا دوی چې څنګه په دې کړنو باندې
موضوع ته راځم د ستاسو خیال دي د پښتني اختر باندې د کندهار ولایت تاسو معلوم دي چې ټول کندهار او د کابل خلک ما ځاګه ولې د کندهار ولایت تاسو معلوم چې د دې نه ولسوالۍ نه عملي نو پښتني اختر کې د اختر په درېم ورځ باندې زموږ کندهاریان د کابل د ځینو خلکو دغه ته زه راځم زموږ کندهاریان د کندهار سره روان شو چې په هغه کاروان کې زه خپل ورسره وم حالانکه ما خبرې ورسره وکړلې هغه ځای کې ولاړو چوکر غندي ته زموږ موټران پنځاله موټران و تقریبا موږ هلته په چوکر غندي باندې پنځوس موټر را وګرځولو ما ورته وویل چې اوروره موږ به نه امن علاقه سره راغلي یو دلته موږ مېلمانه یو تاسو اختر بکۍ ته راغلي یو او دلته په خوشحالۍ درسره چیر کو موږ یو درپدار انسانان د کندهار راغلي دلته مثال غواړو چې دغه علاقه مې په امن کې ده ما بعد چې موږ کښېنه ولو چې رښتیا چې زموږ موټران یې راسه وګرځولی پر موږ یې ټکان وکړلې موږ ورته وویل چې ورو دا خبرې ما ورسره وکړې کندهاریان زما ږغ اوري د کابل خلک زما ږغ اوري ما ورته وویل وروره که چېرې پر موږ وایي تاسو یو شک لري چې موږ کې مطلب را په ګوته کې چې ورور دغه سړی خطرناک دی یو که زموږ په اړه غلط راپور تاسو راغلی دي زموږ موټران د تاسو قرباني ته راکېږي خو لاکن موږ سره خدیږو د اکبر هر څه راته رسته موږ مېلهوال یو موږ کابل ته راغلي د خپلو دوستانو سره د دوې درې شپې کوو بېرته وځي په داره خلک یې درته کندهار ولنه تاسو په اړه غلط راپور راغلی مال ته چیر نه په اړه غلط راپور راغلی وی ما خپل مټر مسره جلا کوه زه په تاسو باندې خیره سنن
بله کتاسو د خبرو لنډغه مورتوي مفهوم مورتوي چې خلګم تاسو غاګوري د منګ نور هوادوالم د ټلیفون پلیکه باندې دي چې دغه وخت مو نه نیول سي
زمان زمان تین دوست موتر از نادار موتران چی پنساله پلیتون لری آیا دک یو باند بیادان سر چلی ری پا کابل که دی ما تا پنساله ما چی پنساله که ما دا دخ کری دی زدن دادا دی کسی خب پنساله موتران ورن پا کابل که نام موتران دا ننو ولار دی آیا نن یخ بلدی منامو دا مسیح دا کرد وی مطلب اگر دا غیر دانسی دا وی دون پیسی را را موتر دن نکوم او نن تاسو پا تیوی چی ووینی بدر چی ووینی چی کابل تا خلق را ووزی زدی حکومت آیان چی در چنگ حکومت دی
لاس پوری کبھی ہاتھ کبھی کارون کی وانڈ واخلی اگوئی تم پیغام چی مشخص کرا تو وائی
هر ځوان ته زدا وام هر ځوان ته زدا وام چې خپل ګریوان کې وګوري وخت ما زدا نه دی هغه که هر څوک خو ما ته زړه هغه که هر څوک کده پنځه دی کده کندهار دی کده لغمان دی کده کونړی موشت سره نن کلام را پاتې دی باید موشت سره خپل درڅو ته مته وجو شي او په ځګر کې ونی شو منګر مو زبر ته وان چې ځوانان کې زما ځوانان د ټول داتا غا مې شته غورات پدر نه خو
بھلے پاکستان سے بیا ہم اگر تو قدر بنا اور دوں کو منگا ہاتھ سے کوچے افغانستان دکھونے چار وزارہ سر ہم خبر کو دے اخبار ونے پہ لڑ کے چاہوئی تیر ورس پہ قابل کیا دا افغانستان پہ نور خانون کی تم رہا زوانان چاہوئی غیر قانونی کرن تر سر کولی یا پہ دغو کارونو بانے لاس پوری کاو تم رہا کسانی نی ولی دی دا غوی عرض سا دے ہواد والو تا خوصان حق زوانانو تا چے دا کرن تر سر کبی خو منگا با پا خبرونه کی لکه مخی می چو ولی یو بل زوان هم را سر دا تلیفون پا کرخ باندی میلما اوسی هغوی بحث به هم تاسو واورئ بیرته ګرځو پکتین صاحب راته دا وایي چې هغه دلایل چې ما مخکې هم تاسو نه پوښتنه وکړله چې مشخصا دلایل څه کېدلی سي چې ځوانان په داسې مسایلو باندې لاس پورې کوي او څنګه کېدای سي چې ځوانان له دې مسایلو نه لری وساتل سي خو په لومړي سر کې لکنوال صاحب ته را ګرځو بیا به تاسو سره بحث ته ادامه ورکړو سلامونه وخت مو بخیر
وعلیکم السلام ټولو قدرمنو اوریدونکو ته او د ځوان فکر د خبرونه درنو ځوانانو مینوال ته سلام مومن وړاندې کوم
مننه ځوان دی وسې لکنوال صاحب دا راته وایي چې طبعا موږ مخکې خبرونه کې ویلې دي تاسو په دې برخه کې به باس ولري له تاسو څخه مو پوښتنه دا ده تاسو په خوست ولایت کې اوسېږئ زه فکر کوم او آلته د ځوانانو برخورد خصوصا دغه سي مسائل چې وي یا د دینو مشخص ورځو منځن کېږي د ځوانانو برخورد هغه ولایت کې څنګه دی
دینه مننه د خوست اړوند مدر ته وایم د خوست ځوانان د پخوا پرتله اوس بااستعداده دي رسېدلي دي یا په شعوري لحاظ رسېدلي دي هغوی په دې پوهېږي چې ملي مناسب او څه معنا او د ملي ورځو لمانځل باید څه ډول ولمانځل شي د امنیت په فضا کې تر څو نه خلک نه ولسي وګړي نه ښار کې ونې بوټي هغه ګلان یا هغه کرنې لکه څه مده څو ورځې پرونی چې موږ تاسو په کابل کې شاهد وو دغه شان ورځې لکه دلته د غازی امان الله خان ورځ ولمانځل شوه ډېره په لوړو مراسمو ولمانځل شوه ډېره په شاندارو مراسمو ولمانځل شوه حتی یو هفته مسلسل مانځل کېدله خو دلته هغه ولسونه چې د دوکاندارانو هټیوال ول یا ډرایوران ول هغه له ځوانانو د لمانځلو د ورځې د لمانځلو څخه ناراحت شوی نه دي ځکه دوی د سولې په فضا کې دا کار کوو دوی خلکو ته په مینې سره دغه ورځ لمانځلو په اړه یو شمېر شعارونه ورکول دوی ته مرمیو ویشتل نه کول دوی څوک نه زیاتول دوی لارې نه بندولې دوی د موټر د پاسه نه سپریدل
او دا راته وای چې تاسو څه فکر کوئ ولې ځوانان په دې مسایلو باندې یعنی دوی ورسره مخ کیږي او یا هم هڅه کوي چې په یو ډول دغه کارونه ترسره کړي؟
نو هم چې مشان ته هم دا پکار ده او هر ځوان ته دا پکار ده چې په شوري ډول په هوای رامنځته شي او د ځوانانو ته وویل شي چې دا هیواد څلور لسیزې جګړو ځپلی دی، نور له ډز له ټوپک له کنځا له بدبخته او له مو خراب ویښتانو جوړولو خراب خرابو سټایلونو ستړي شوي دي. ځوانان باید داسې کارو هغه کارونه چې مقصد لکه ملي ورځې لمانځل کېږي په هوش او په جوش ولمانځل شي او د دې تر څنګ یو ښه فهم کې واخیستل شي او د مشرانو یادونه وکړي تلینونه ولمانځل شي او دغه ډول کارونه لکه پخوا چې پرونی چې موږ تاسو په کابل کې شهید شو، زموږ تاسو یو د ځنګړو ځواکونو یو سرتېری پکې شهید شو، هلته یو خور کونډه شوه، یو مور بوره شوه، یو څو ماشومان یتیمان شول. د دې پر ځای چې خلکو ته خیر ورسیږي هم ورسیږي، خدانه چې دغه شان روزي خپ جو په خوش او جوش سره ولمنځل شي او د هیواد د ملي ځواکونو سره مینا تر سره شغوي ته مینا ورته شي، تر څو موږ د پخوانی او قهرمانانو شان په شان په موږ هم داسې قهرمان راوځي او د دې هیواد لپاره په تر توخري.
تاسو په سوشل میډیا باندې د کنوانس پرون یا تر شپې نه وخت ځینې ویډیوګانې کتلې وي چې پولیس لوري نکله چې دغه ځوانان او هغه داسې کړین تر سره کولې، نو هغه ویډیوګانې هم نشر شوې دي. څه فکر کوئ د خپل دغه ویډیوګانو نشر کول د ځوانانو د هویت لپاره څه ضرر رسولی سي؟
دلته په یو کې په څو ډول یې وایم، یو خو کله چې څوک ډیر تنګ شي بیا یې کوم کوي، زموږ ځنګړي ځواکونه زموږ پولیس زموږ ساتونکي مجبور شوي دي د دوی د ناوړو کارونو مخه نیسي، خو دوی بیا هم زموږ د ملي پولیسو ملي ځواکونو هغه کوم برم هغه کوم عزت چې هغه په نظر کې نه نیسي، یا هوایي ډزې پکې یا ورته کنځای کې یا په احترام له موټر له پاس له موټر چته نه راښکته کېږي. نو تبن چې ملي پولیس یا ځنګړي ځواکونه دوی مجبور کړل او دوی د یو داسې برخورد سره مخ شول. په سوشل میډیا باندې موږ هم دغه ویډیوګانې نشر کړې، خو په یو ډول ځوان ته یو توهین هم و چې هلته یو ځوان په لغته وهل کېږي، خو هغه د ځنګړي ځواکونه مجبوري کې دا وهل کېږي. زه وایم چې دغه ځوان باید په دې باندې فکر وکړي چې دا زموږ ساتونکي دي، دا د دې وطن قهرمانان دي، دوی شپه ورځ یو کړی او د هېواد د امنیت لپاره کار کوي، خو ولې زه د دوی توهین وکړم؟ ولې دوی مجبور کړم چې په ما وار وکړي؟ دا په دغه ډول دا وایم چې د ځوانانو بلارې ځوانان موږ تاسو لنډغرې مورته ویلې شو، ځکه چې په ښار کې تت فانچره اخلي، نو د تا او د هغه طالب چې زما د ملي ځواکونو سره په سرحدونو کې جنګېږي د داعش او د دې خلکو ترمنځ توپیر څه شو؟ همدا شو چې تم نام هغه ډول راځي ما وژني هغه ما وژني. نو زه وایم چې که رښتیا څوک ځواني په شعوري ډول د فکر وکوي، هغه د نظامي ځواکونو د ځنګړو ځواکونو سره لاس یو کړي او د هېواد په امنیت کې برخه واخلي، نه چې ته په ملي ځواکونو نظامي ځواکونو باندې یا ډزې کوي یا هغه دې ته مجبوروي چې تا په لغته ووهي یا د دستګیر کې، نو دغه ورته پیغام دی.
بله، او ډېره ست مننه لکه کور ودان چې خبرونه کې موږ سره برخه واخیسته. کور ودان ښه وخت لري. پکتین صاحب راګرځو تاسو مخکې په خپل خبرو کې د قلم یا کتاب سره د نګدیوالي خبره وکړه، لکه چیرې خبره مو دا وه چې چیرې ځوانان په دې مسایلو باندې بوخت اوسي نو له دې کتاب او قلم او مطالعه او الاقل زده کړو سره یې فاصله زیاتیږي یا واټن رامنځته کیږي. دا راته وایي چې په افغانستان کې د دغه بد فرهنګ چې تاسو هم پرون شاهدان وایي یا په تېرو کې په ډېرو نورو مسایلو کې په ډېرو نورو لمانځنو کې په ډېرو نورو ملي ورځو کې کچېرې ځوانانو دغسې کارونه ترسره کړي وي، د دې بد فرهنګ دلیل څه دی؟
او مونږ تاسو ته زه باید تاسو هغه لومړی پوښتنه ته راشم چې ولې ځوانان دې ته مخه کوي. مونږ تاسو کوی نو د دې څو علت دی، یو هغه د تعصب نظریه چې دوی لري. مثال کې یو پښتون راجګیږي او هغه د خپل پکتیا لپاره هلمند لپاره یا لرې پرتو سیمې لپاره مکتب واړي، نو هغه مستقیما تورنېږي چې دا تعصب کوي، یعنی د پښتون لپاره حق واړي، یعنی هغه حقه حقوق واړي، نه هغه بدماشي ابل څه نه ورته غواړي. دوهم د دوی هغه دروغونه اغه دروغونی رهبران غواړي په ملت باندې وتپی. تاسو ګورئ چې ما مخکې یادونه وکړه چې دغه جهاد یو شخص یا ډلې پورې محدود نه وو، بل هیوادی داخلی جګړه هیڅ اتل نه لري، ځکه کاغه ګلبدین وی عمومره مجرم دی، کا مسعود وی، کا بل وی، مزاری وی، وغیرہ وغیرہ، ټول یو ډول مجدي. یعنی دوی دا هڅه کوي ترڅو لدی پرڅ څخه په ګټه اخیستنې خپل هغه دروغی اتلان په موږ باندې ومني. داسې حال کې چې رښتینی اتلان هیڅ وخت تاریخ نه هیروي او هغوی کړنې وارڅ تاریخ په زرینو کرښو باندې لیکي. او دې لپاره کې موږ تاسو راوګرځو چې دې بد فرهنګ ته چې دا ولې مخه کړله، دغلته بیا هم راګرځي دغه د تعصب مسلې ته. موږ تاسو کوینو چې افغانستان کې چې کله زیاتره هغه څه پیخ چې رامنځته کېږي تعصب لور ترسره کېږي. موږ تاسو کوینو د فوټبال بریا چې کوم کال کې هغه کال زما څخه یاد وتلې، د نیو ډله خلک راووتل چې توپکونه راواخیستل، تا د ثقیله او سلاوګانو ډزونه هم ترسره کړل، همدې په خاطر چې هغوی وښیي چې یعنې دغه فوټبال د یو ډلې لوبه ده. او په مقابل کې بیا چې کرکټ کله بریا ته ورسېد، یو ډلې بل همدغسې عکس العمل ترسره کړ. اوس همغه فرهنګ موږ تاسو ته راپاتې ده، همدې سره ځو راځو. خو بیا موږ تاسو په قانون کې د ملي ورځو یا د نور ورځو هغه راته مشخص شوی دی، لکه مخکې چې لکنوال صاحب یادونه وکړله چې موږ ملي جشن درلودو، د خپلواکۍ جشن مو درلودو. تاسو وګورئ په څومره صمیمي فضا کې په زرګونو خلک واټونو ته راووتل او سره راټول شول، د هېواد هغه ملي خپلواکي په ډېره مینه، شوق او هغه سره ولمانځله. زموږ دغه ملي ځواکونو د هغوی څخه حفاظت وکړ، د هغوی ملاتړ وکړ. خو بیا موږ تاسو وینو چې کومه پرونه پېښه رامنځته شوله، یا د څو کاله پرله پسې همدغسې رامنځته کېږي. یوه ډله خلک راوځي، یعنی هغوی موږ تاسو وینو که چیرې رښتیا سره دوی جهاد کړی وي، شهید وي، نو هغه یادونې باید وشي، د هغوی هغه کړنې باید ملت ته وښکاره شي چې ملت یعنی دغه دغه کړی وي، ترڅو ملت قانع شي که هغه څوک یې مني یا که څوک یې نه مني، ترڅو د هغه په د هغه قهرمانۍ یا اتلوالۍ باندې باور لري چې رښتیا سره دغه کړنې ترسره کړي وي. خو که چیرې دغسې نه ترسره کېږي، دوی راځي وحشت خپروي. زموږ ورور هم یادونه وکړه، ما مخکې یادونه وکړه، یعنی هغه څوک چې سلاح اخلي د زما ملي اردو یا زما د ملي پولیسو یا زما د ګارنیزیون په عسکرو باندې ډس کوي، د دوی تفاوت د هغو خلکو سره چې هغه په سرحدونو کې ورسره جنګیږي یا هغه په لرې پرتو سیمو کې په جنگ بوخت دي، د دوی هغوی توپیر څه ده؟ لکه قندار نه زموږ ورور زنګ وکړی و چې دغلته موږ سره د مور او میرې چلند کېږي. تاسو ولیدل څو ورځې وړاندې همدغه حکومت هم دلته یو سلسله ګرم ده، ځکه قانون اساسي موږ ته د ملي ورځو د لمانځنو یا د مظاهرو کولو هغه قانون په چوکاټ کې اجازه راکړې. دا نه چې ته راووځه ډزې کوه، باید دغه باندې عام بندیز لګول شوی، ولې کاروان راووځي او بیا په دغسې یو خشن شکل سره خلکو ته هزار وضعیت جوړوي. دوهم، تاسو ګورئ چې هغه څلور ورونه چې په ننګرهار کې ورزی کور کې ویده له کورنیو سره، هغه وژني، هغه سره سلا نه و، هغه سره توپ نه و، هغه سره توپک نه و، بلکې په حکومت کې وظیفې درلودي. ولې دې خلکو په وړاندې اقدام نه ترسره کوي؟ ولې دا خلک چې زما د ګارنیزیون عسکر شهید دي، زما هیوادوال ته زیار وضعیت جوړوي، دې په وړاندې ولې جدي اقدام نه کوي؟
مننه پکتین صاحب، بیا هم بیرته راګرځو تاسو سره، بس ته بیا دوام ورکوو. خو لومړی سر کې به بیا هم وایم چې د ټلیفون په کرښه باندې وردګ صاحب را سره دی. سلامونه، وخت مو بخیر.
مننه خور کوي، سلامونه تاسو ته درنو مېلمانه ته او د افغانستان د ټول ورو سلام د کوم اخو دې کوی چې روغ جوړ دی. سلامونه مو پایل کړی دي.
مننه ځوان دی وسې وردګ صاحب، درته وایي چې په کابل کې اوسېږي کې میدان وردګ وکي. فکر اشاره جینی وقت کرکٹ لو بھی فٹ بال بھی کمبل ورزش بھی کل افغانستان بریا خپل کړی وی یا په جینو ملی ورځو کې یا د کوم داس د مشرانو د مانځلو په ورځو کې د بیل ابل ځوانانو لوري په کابل او کابل بهار په نورو خارونو کې د افغانستان داسې کړنې ترسره کیږي چې خلک یې توقع نه لري او د خلکو د نفرت باعث ګرځي. تاسو هم د دې مسایلو شاهدان وای؟
وکړم پدین دا د احمد شو مسعود کلی جواب کابل کې ډېر مشکلات وو په نظر کې، نو زه تر اخل دا ځوانانو منفي منفي ذهني نو کارول او منفي منفي کار په نظر کې په دغه په نظر د روزون تایز د موږ هغه په دولونو کې هغه پیغام دی چې دا داسې لکه نو کو ځوان چې هغه په جامعه او په لول کور کې دا څه یو مثبت کار وکړي چې سبا ورځ د نور له کوم مشمول چې سبا ورځ د راډیو ځوان کې دا به د دې نه واخلي. او کدا چې د موږ ځوان دغه په نظر باندې دا سیمانتی منتی کورونا کو دا والا کورونا کو سبا ورځ دا مشمون بم نو په نظر باندې دا بم په داسې لیار باندې دی دا بم داسې منتی منتی کورونا کو نو دا مل مومن ما مو دا یو څول دی چې سبا د وشي په ګولر او پلاتسینو کې چې ځوانون یو کورو بل کو ته مخا کو یعنی کورونا کو یو خدا غا دې خار مصاله دا یو غنره پرتیسی می دي چالکام دې موږ د تاسو ځوانو په دغه مشکلو کې درګیر دي کله یو کارته لاسه چې کله په ډېر منتی منتی کورونا په لور پرتیسی نو کې په دې د پورا دا سي پیغام نه ته اور ما چې هغه ځوانو چې منتی منتی کورونا په دغه د پورا دا سي چې دا ځوانو صحیح لار وته کیو
بله من نزوندی اوسه طبعا معلومه خبره ده چې باید مثبت کار وکړه. من نزوندی اوسه پکتین صاحب راګرځو تاسو د دې پوښتنې ته ځواب ورکړئ وای مشخصا د عامه پوهاوي په برخه کې تاسو هغه پیغام خلکو ته څه دی؟
بالکل لکه څنګه چې دا زمونږ ورور یادونه وکړه چې د لری پرتو سیمه کې ځوانان منفی کارونو ته مخه کوي یا منفی کارونه ترسره کوي. منفی کارونه یعنی ما مخکې یادونه وکړه چې ځوانان په درې کټګوریو باندې شامل شوي دي که د اورېدلی وي. خو لومړی شرط هغه دلته چې د تعلیم لوړوالی ده، یعنی تعلیم مونږ تاسو اوس کې لری پرتو سیمه کې د تعلیم یعنی هغه ابتدایي تعلیم زمینه برابره شوې ده، یعنی مشرانو ته دغه پکار دي تر څو د خپلو اولادونو د ښې روزنې لپاره چې د اولاد روزنه یو د اساسي وظایف د پاملونو څخه دی، یعنی دوی په روزلو کې هغه کومک او مرسته وکړي، یعنی دوی پرې نه غوښتل چې خپل سری کارونو ته چې خپل سری یعنی تنه دغلته دنیا ته راوړل فرض نه دي، بلکې د هغوی څېړنه د هغوی تر بلوغ رسیدن یا د هغوی هغه تر څو خپل ښه او بد پیژني هغه باید کنټرول کړی شي. نن زموږ تاسو کې یو د ولادت یعنی چې په ډېره زیاته پیمانه ماشومان راوړي چې بیا هغوی ته رسیدګي نه شو کولی رسیدګي نشو کولای، نو د دې رسیدګي لپاره ترڅو کولای شو خپل اولادونو ته رسیدګي وکړو، د کار زمینه ورته برابرې کړو، د هغوی د درسو زمینه برابره کړو، هغه باید کنټرول کړی شي. زموږ تاسو ټولنه کې ستونزې مشکلات شته دي، نو باید د هغوی له پیدایښت څخه یا هغه چې کله د مکتب دورې ته برابرې کړي دانه چې بس پرې دو تر څو ټولنه نه هر څه ښه او بد زده کړي موږ ورته خوشحاله اوسېږو. د والدینو اساسي وظیفه ده تر څو هغه وڅاري هغوی کردار او رفتار مطالعه کړي او هغوی را کنټرول کړي.
مننه پکتین صاحب. قدر من اوریدونکو د افغانستان کورنیو چارو وزارت مرستیاله وینده مروه امینی را سره ده د ټلیفون په کرخه. سلامونه اغلی امینی. مننه ژوندی اوسی اغلی امینی. دا راته وایي پرون په کابل ښار کې ځینې د عامه نظم د ګډوډیانو دپاره ځوانان نیول شوي دي که نه؟ دا راته وایي شمېر یې څومره دی؟
کابل گارنیزیون او کورنۍ چارو وزارت لخوا موږ ټول هیوادوالو ته وویل شول چې د ښار په نظم او امنیت کې باید موږ سره مرسته وکړي او په یوه ارامه او امن فضا کې دغه مراسم موږ ټول یو ځای هم د شهید دوغې او همدارنګه هم د هم پر دې وکړو چې باید دغه امنیت په سمه توګه ونیول شي. خو له بدمرغه چې پرون ورځ سره له دې چې د امنیتي ځواکونو سره مرسته ونه شوله او موږ سره چا مرسته ونه کړه، د دې تر څنګ یې د ملي پولیسو د وژلو خبر هم موږ ته راورسېد چې دا ډېر د خواشینۍ ځای وه. رهبري امر وکړ چې له دغو غیر مسؤولو وسوالو سره باید قانوني چلند وشي. تېر لوست په کابل ښار کې د ملي پولیسو د کانونیسیون لخوا 138 غیر مسؤولو او له دوی څخه پلسکونه میله غیر قانوني وسلې هم ونیول شولې او 150 وسایل چې یا پلیټونه جعلي او تقلبي و موږ ترې ونیول. خو د خواشینۍ ځای بیا دا و چې د دغو کاروانونو څخه په ناوړه ګټه اخیستنه کې موږ دوه شهیدان د ملي اردو سرتېری و او یو هم ملکي وګړی شهید او په دې جنګ کې اووه کسانه ټپیان هم شول چې د دوی ټولو دوستي به د کورنۍ چارو وزارت لخوا نهایي کېږي او عدلي او قضایي ارګانونو ته بسپارل کېږي.
بله اغلی امینی، دا راته ووایي چې تاسو خو د دې یادونه وکړه چې دوی سره به قانوني چلند کیږي که چیرې په راتلونکي کې دغه شان کړنې ترسره شي. د ځوانانو له لوري د کورنیو چارو وزارت خبرداری هغوی ته څه دی؟
همدې ته اوس هم وایو
بله غلی امینی که دماغ گاوری که داشتی تاسو لگزای مو بدل که چی وادوال موغاک پسا ما تو گاوری
په بخښنې سره موږ مخکې له دې هم یادونه کړې ده چې هیڅوک د بې نظمۍ حق نه لري او همدارنګه د روحي او رواني لحاظه هم د دغو ځوانانو دغه حرکتونه ټولو ته د منلو وړ نه وه. دې هم زه خلکو ته وایم چې د کورنیو چارو وزارت نوې رهبري له زورواکو سره له هغه کسانو څخه چې دوی د افغانستان امنیت او نظم ته زیان واردوي دوی سره به قانوني چلند کېږي او هیڅ زورواکی د منلو وړ نه ده.
بله اغلی امنی یو څه چې غیر قانوني ویل کېږي د خلکو له لورې نه په دې اړه انتقادونه هم سوي دي. کوم راپور چې موږ نن خپرو یا مو خپور کړی تر دې دمه پاره کې پرون د پولیسو لوري ته باندې هغه ځایونو کې چې داسې کېدلې هلته له پولیسو سره به داسې کمرې یا د موبایل په وسیله باندې ویډیوګانې اخیستل سوي دي. هغه ځوانان چې غیر قانوني کړنې ترسره کولې هغوی نیول سوي وهل سوي دي ډبول سوي دي په سړک باندې دغه ویډیوګانې اخیستل سوي دي او په سوشل میډیا باندې خپرې سوي دي. دغه ځوانانو د هویت د ساتلو او خوندیتوب لپاره که څه هم کاغوی ګناه کړی وي او کنه وي کړی د دوی د هویت د ساتلو لپاره کورنۍ چار وزارت جواب څه دی د خلکو لپاره ځکه دوی په نیوکه لري
د خلکو نیوکه او دا هم باید هېر نه کړو چې امنیتي ځواکونه د خلکو د امنیت د ساتلو لپاره وزي د باندې او دوی شپه ورځ یوه کړې ده د خط اول خط جنګ ته ځي خپلې کورنۍ نه لري وي مګم د خلکو د امنیت لپاره ده. دا هیڅ چاته د منلو وړ نه ده چې یو سرتیری هغه کس چې د امنیت د نیولو لپاره ورځي هغه د خلکو له خوا نه شهیدیږي. دا به بې انصافي وي زه فکر کوم چې خلک له دغسې اوغان څخه طرفداري وکړي او یا هم غبرګون وښیي د امنیتي ځواکونو په مقابل کې. تېره ورځ هغه چلند چې وشو ما مخکې هم تاسو ته یادونه وکړه سره د دې چې موږ په وار وار سره خلکو ته وویلې چې دغه بې نظمي مه کوئ که نه نو ګارنیسیون او کورنۍ چارو وزارت مجبوره کېږي تاسو سره قانوني چلند وکړي. په ځینو مواردو کې موږ هم تاییدوو چې امنیتي ځواکونو ناوړه چلند کړی اما دا هم د دې لپاره و چې بېوسې کسان هغه کسان چې دوی ملکي وګړي دي او یوازې په دغه جرم چې دوی یا له خپل کور څخه راوتلي دي او یا هم والي د باندې لاړ شي دوی شهیدېږي او یا هم کېږي برګون ښودلی ده. خو دا عمل هم په ځینو مواردو کې کورنیو چارو وزارت رهبرۍ ته د منلو وړ نه ده او له دغو امنیتي ځواکونو نه به هم پوښتنه کېږي چې دوی اما له خلکو څخه غواړو موږ تل له دوی څخه د مرستې غوښتنه کړې ده. دا پروني وضعیت په پښتو سره خلک مرسته نه ده کړې او دا یو حالت کې چې رامنځته کېږي امنیتي ځواکونه مجبوره دي د دې لپاره څوک ونه وژل سي یا هم ټپي نه سي داسې وضعیت د کنټرولولو لپاره دوی لاس په کار سي. اما دا چلند موږ ته هم د منلو وړ نه ده او امنیتي ځواکونو نه به هم پوښتنه کېږي او وروسته به یې موږ نتایج تاسو سره او څوک هېوادوالو سره شریکو.
ډېره زیاته مننه کور ودان چې خبرونه کې مو راسره ونډه واخیسته.
هیله کوم
ښه وخت ولرئ. قدرمنه اورېدونکو لنډه دمه اخلو او بېرته راګرځو.
ځوان فکر
متاسفانه د موږ پانتون تر اوسه لا هم یو معیاري او واحد تعلیمي نصاب یا کریکولم نه لري.
شی باندې زه تاسو ته تاکید کوم چې متوجي اوسئ مالو ته قانون به تطبیق کړل د قانون تطبیق سي
انا چې دا د ملت ملاتړ دی که د ملت ملاتړ سم نه ټول د دې حساب سم دي چې څه مختګونه سي ویلي چې کرکټ فوټبال
باز ډېر بهوده مسایل چې موږ فیسبوک کې هره ورځ ګورو په دې شان کې خپل وخت ضایع نه کی
په دې هیله چې هغه ټوکا چې چا سره کار کوي ماما سره کار کوي ماما سره کوي ماما اوسګار دی دغه سنځل افغانستان څخه ټول شي
هر څه شنبه د ماپښین له دوو تر درو بجو پرې په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو نه
بې بیا هم ښه راغلاست. په دې هیله چې روغ اوسئ او زموږ خپرونه مو تر دې دمه تعقیب کړی وي، اورېدلی مو وي. بیا هم تاسو نه د دې هیله لرو چې په راتلونکو خپرونو کې نن ورځې خو هغه وخت یو څه کم پاتې دی، نو په راتلونکو کې له موږ سره ونډه واخلئ په بېلابېلو مسایلو باندې چې مونږ یې ټاکو، تاسو هم بحث وکړئ. پکتین صاحب، راځو دې ته چې که چیرې دغه مسایل د ځوانانو له لوري نه مطرح کېږي یا هغوی ترسره کوي، څه فکر کوئ په ټولنه کې کومې ستونزې راپورته کولی شي؟
تاسو ګورئ لکه څنګه چې زمونږ بعض دوستانو زنګ کړی و، هغوی هم ویل چې ځوان د ملا هغه تیر تشکیلوي، خو که چیرې بیا په نوي عصر کې یا یوویشتمه پیړۍ کې ځوانان راپاڅي او هغه د تیرو قرنونو یا د تیرو پیړیو هغه کړنې ترسره کوي، یعنی چې هغه زور ده، خشونت ده، نن د ځوان لپاره هغه وسله چې ده، د هغه قلم ده، د هغه تعلیم ده، تر څو په نړیوالو ډګرونو کې ته د هیواد ښه نمایندګي وکړی شي، ته په راتلونکي کې د هیواد لپاره بریاوې راوړل شي. چې لنډ مثال زموږ تاسو ورزشکاران دي چې د افغانستان درې رنګ بیرغ په بېلابېلو ځایونو کې په نیک نام باندې رپولی ده، نو یو د ټولنې ځوان، بیا افغانستان چې یو ځوانه ټولنه ده، او هغه ځوانان که چیرې دغه سکرین ترسره کوي چې نن یو نړۍ په یوې هغه باندې بدل شوې ده، چې جهاني شودن یا نړیوالتوب چې ورته وایي چې په ډېر اسانه توګه کولی شي دغه مسیجونه د نړۍ هر ګوشه او کنار ته ورسیږي. که چیرې ځوانان په ښار کې دغه سکرین ترسره کوي او هغه ایمیج د هیواد څخه بهر د نورو رسنیو د نړیوال رسنیو څخه خلک ګوري، نو تاسې فکر وکړئ چې د افغانستان تصویر به خلک په څه رقم تمثیلوي، یعنی هغه کړنې او کردار چې خلک ترسره کوي دا ټول نړیوال هم څاري، خو که دغه سکرین ترسره کېږي د افغانستان تصویر به نړۍ کې ډېر بد وي، او د افغانستان هغه ځوانانو ته چې هیلې دي، چې ځوانه ټولنه ده، بیا هغه هیلې به په ناهیلیو باندې بدلېږي. خو زه بیا هم وایم چې افغانستان کې دغسې ځوانان هم شته چې لوی لوی فکرونه لري، او هغوی د هیواد د بدلون، هیواد کې د سولې د ټیکاو لپاره کار او کړنې ترسره کوي، هغه هم شتون لري. خو دغه ځوانان هم کولی شي تر څو د هغوی هغه نیکه روحیه له منځه یوسي او راوی پاروي، او د خلکو په وړاندې او یا د همدوی په وړاندې عین عکس العمل څخه کار واخلي.
ډېره زیاته مننه چې خبرونه ته راغلی او بحث مو درلود. له تاسو قدرمنو اوریدونکو هم مننه. داسې تر دې د مره سره وایي پروګرام مو اورېده. ښه وخت ولرئ. د الله په امان.
پختور دے تیر سلی جنازہ کوی دومی ہنسلا دومی ہنسلا پاتی کی گنا غزا کوی تمرا پختور دے تیر سلی جنازہ کوی دومی ہنسلا 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 شاہی سارچا دن با سبا کوئی دومی ہنسلا دومی ہنسلا پاتی کی گنا غزا کوئی سمرا پختور دے چیر سلی جنازہ کوئی دومی ہنسلا 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 دپاک رسول تی د سنجیو نشی درومی ہنزلا زرگے میں کلا تسلا کری پریتا بی بیستا دیدن با اوشی کا اللہ کری درومی ہنزلا ہنسلا پاتی کی گنا قضا کوئی سمرا پخت ور دے جی رسولی جنازہ کوئی دومی ہنسلا 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 چدا اہد میں دان تلاڑو دمی ہنسلا ازمر غندی حملہ کئی خدایا کافران گزارنا پاسنا کئی دمی ہنسلا ہنسلا پاتی کی گنا قضا کوئی سمرا بخت ور دے جی رسولی جنازہ کوئی دمی ہنسلا